آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم زه خلیل خانم درنو اوردونکو د ازادي رادیو خبرونی پایت ورسیده او د امریکا ژغ لومړی ماشامنۍ خبرونی پیل شوې. نن ماشام د خبرونو سرټکی په دې ډول دی:
په فاریاب کې په یو مارکیټ کې د بم په چاودنه کې 19 کسان وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر نن سعودي عربستان ته ځي، او په بریتانیا کې د قران کریم یو نایابه قلمي نسخه موندل شوې ده.
نن د چهارشنبه ورځ د 1409 کال چونګاښت میاشتې یو دیرشمه ده چې د جولای د میاشتې 28 نیټه کیږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغان حکومت د یو شمیر چارواکو د هغو څرګندونو په غبرګون چې خلکو ته د مخالفو وسلوالو پر ضد د وسلو د پورته کېدو ژغ کړی، د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ګڼلی، خو ویلي دي چې بل هیڅ کوم فوج د جوړېدو اړتیا نشته. دغه راز په نړیوالو رپورټونو کې به واوري چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن سعودي عربستان ته ځي، څو په سیمه کې د ایران سره د ټیم موافقې د شګړې په اړه شکونه د خپل ملګرو هیوادونو ته ورکنایت کړي. په برتانیا کې دا بحث راته شوی چې د اسلامي دولت د تراګر ډلې یا داعش سره څه ډول مبارزه وسی. او دغه راز زموږ خبریال ذبیح الله غازی په ختیځ کونړ کې د پوځ د یو سرتیر ژوند ته کتنه کړي چې په دواړو سترګو وړاندې خلمړي به خبرونه چې زخرل خان او سید سلیمان شاه درته واورو.
د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ په یو مارکیټ کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې و، نن د چهارشنبه پر ورځ ځانمرګي برید وکړ، د خپل ځان پورې تړلې بامې وچاو. د ای پی خبري اژانس وایي چې په نننۍ چاودنه کې 19 کسان وژل شوي دي او 18 کسان زخمیان دي. تر اوسه پورې چا د دې مرګانې حملې ذمہواري نه ده قبوله کړې، خو زیات ګمان په طالبانو کېږي، ځکه چې په همدغه ولسوالۍ کې حکومتي قواوې د طالبانو په ضد تعرضي عملیات کوي. له بلې خوا د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې چاودنه د غرمې نه مخکې وشوه. د فاریاب د امنیت قمانداني وان سید مسعود یعقوبی امریکا غږ ته وویل چې بریدګر د ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد په بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې وشول. یعقوبی وایي چې د برید په وخت په بازار کې خلکو سودا اخیسته او زیات شمیر مړه او زخمیان هم ملکیان دي. خو د المار ولسوال محمد صالح امریکا غږ ته وویل چې د برید په ځای کې یو شمیر امنیتي ځواکونه هم موجود وو.
د ورزګان ولایتي مقامات وایي چې طالبانو یو سپینږیری قومي مشر وژلې دی او مړی د ونې پورې ځوړند کړی دی. د خاص ورزګان ولسوال عبدالکریم امریکا ژغت وویل چې نن د چهارشنبه پورې سهار وختي کله چې ملک عباس خان له خپل کور څخه د زراعتي ځمکو په لور روان و، طالبانو پرې حمله وکړه او د وژلو وروسته د هغه مړی په ونې پورې ځوړند کړ. ملک عباس خان چې 80 کاله عمر یې درلودو او په سیمه کې د ولسي شخړو په حل کې یې مرسته کوله، مخکې هم ورته غواښونه سوي دي. طالبانو په ورزګان کې د دغو ولسی مشرانو او دینی عالمانو د وژلو ذمواري قبوله کړې وه چې د حکومت سره د همکاري تورونه پرې لګېدلي وو، خو د دې تازه پیښې په اړه طالبانو څه تبصره نه ده کړې.
یو لوړ پوړی ایراني مامور وایي چې ایراني ډیپلوماټانو د هغو امریکایانو په اړه له امریکایانو سره خبرې کړې دي چې دا وخت په ایران کې په قید کې دي. د ایران د خارجه وزارت مرستیال عباس عراقچی نن د چهارشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې موضوع ذکر په جنیو کې د ایران د اټومي پروګرام په باب د مذاکراتو په زمین کې شوی. عراقچی وویل چې د بشري ملحوظاتو په بنا په دې باب خبرې شوې دي، خو هغه نور تفصیلات ورنه کړل. پاینې وخت کې د ایپی خبري اژانس وایي دا لومړی وارو چې دواړو خواوو د امریکا د سمندري پوځ د یو پخواني عسکر امیر حکمتي، عیسوي پادري سعید عبیدینی په تهران کې د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې خبریال جیسون رضایان او د امریکا د اف بی آی د ادارې د یو پخواني مامور رابرټ لیونسن د سرنوشت په اړه په لوړه کچه خبرې کړې دي. امریکایي چارواکي دغه کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي، خو ایران تر اوسه پورې په ښکاره توګه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن سعودي عربستان ته ځي، څو په سیمه کې د ایران سره د اټومي موافقې د شیګڼې په اړه شکمنو ملګرو هیوادونو ته قناعت ورکړي. هغه سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې د ایران د موافقې تر ټولو کلک مخالف د اسرائیل د صدر اعظم سره هم وکتل. دا چې د امریکا دغه لوړ پوړو چارواکي وکړای سول چې په دې برخه کې اسرائیل ته قناعت ورکړي او کنه راځي په دغه رپورت کې په ګډه واورو.
تاکل شوې ده چې ښاغلی کارتر اردن ته د بیرته تګ نه مخکې د سعودي عربستان له باچا سلمان او د سعودي عربستان د دفاع له وزیر سره وګوري. تر دې وروسته به ښاغلی کارتر بیرته اردن ته لاړ شي او د هغه هیواد له نظامي مشرانو سره به ملاقات وکړي. ښاغلی کارتر د سې شنبې په ورځ اردن په شمال کې د ایتلافي ځواکونو سره د هوایي قواو په هغې اډې کې خبرې وکړې چې د سوریې اهدافو په خلاف د ایتلافي ځواکونو لخوا د عملیاتو مرکز و.
مونږ به وګټو. مونږ نه پوهیږو چې دا به څومره وخت ونیسي، خو پوهیږو چې هر هغه څه چې تاسو یې دلته کوئ هغه د دې کمپاین دومره ارزښتناکه برخه ده چې اټکل یې نشي کېدلی.
ښاغلی کارتر اسرائیلو ته له سفر نه وروسته اردن ته تللی و. هغه په اسرائیلو کې د صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل، څو هغه ته د ایران سره د اتمي موافقې نه وروسته د امنیت په برخه کې د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. توقو ده چې د جاپان سمندري پوز به د هند په سمندر کې د اکتوبر په میاشت کې د هند او متحده ایالاتو د سمندري قواو په ګډو تمریناتو کې ګډون وکړي. د رویټرز خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ د ډیپلوماتیکي سرچینو له قوله رپورټ ورکړی دی چې چین د دغو سمندري تمریناتو نه ډېر زیات نارامه دی او د تیرو اتو کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره هند دغه تمرینات د متحده ایالاتو سره یوځای پیل کړي دي. د هند سمندر د چین او هند ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو رقابت او سیالۍ په نوي میدان بدل شوی دی. هند غواړي چې خپل نفوذ او قدرت چین ته وښيي. د مالابار په نوم په سمندري تمرینات کې مخکې هم امریکایي ځواکونو ګډون کړی و، خو دا چې دا ځل جاپان ته بلنه ورکړې ده د چین چارواکي ډېر زیات په غوسه کړي دي.
جاپانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ د هغو سمندري پلیټ فارمونو تصویرونه خپره کړي دي چې چین د ختیځ چین په سمندرګۍ کې د تیلو او طبي زیرمو د راوستلو لپاره جوړ کړي دي. جاپان وایي چې چین په یو اړخیز ډول د ختیځ چین په سمندرګۍ کې د طبي ګاز د زیرمو راوستل پیل کړي دي. دغه 1,000 تصویرونه د جاپان د خارجه چار وزارت په ویبپاڼه کې یو ورځ وروسته لاغه وښودل شوي دي چې د جاپان دفاع وزارت په خپلې کلنۍ سپینې پاڼې کې په دې ارتباط شکایت وکړ.
ایټالوي څارنوالان وایي دوه کسان چې پولیسو د ټیرریزم په ګمان نیولې دي غوښتلې چې په ایټالیا کې د امریکا په پوځي اډې باندې حمله وکړي. خو د ایټالیا د حکومت یو مدایل عموم نن د چهارشنبه په ورځ په روم کې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې دواړه نیول شوي کسان د هغه په وینا د پلان په لومړۍ مرحله کې وو او په سمدستي توګه د امریکا په ګیډي نظامی اډه او نورو هدفونو باندې د حملو توان لري. هغه ویل د ټویټر نه لاسته راغلو معلوماتو له مخې نه داسې ښکاري چې دغه دواړه کسان چې یو پاکستاني دی او بل یې د تانزانیا څخه و، غوښتلې چې د امریکا د اډې نه علاوه د روم په مشهور او تاریخي یادګار کلوسیم باندې هم حمله وکړي. تاسو خبرونه د واشنگتن نه اورئ. په بریتانیا کې د قران کریم و نایابه او زړه نسخه مندل شوې ده. د بریتانیا د برمنګهم پوهنتون د چهارشنبه په ورځ ویل چې د قران کریم دغه پخوانی قلمي نسخه چې د پوهنتون په کتابخانه کې موجود و د ساينسي پلټنو او تحقیقاتو له سرګنده شوې ده چې د اسلام د پیغمبر علی السلام د وفات نه وروسته په نږدې وخت کې لیکل شوی. د برمنګهم د پوهنتون د اعلان دغه خار مسلمانان دینی عالمان او پوهان زیات خوشاله کړي دي، ځکه چې د بریتانیا د مسلمانانو زیاتره په همدغه خار کې ژوند کوي. د قران کریم د دې نسخې د قدامت باب ساينس پوهان وروسته له هغې آګاه شو چې د پوهنتون یو شاګرد چې په خپله ډاکټرۍ کار کاوه د دې نسخې د قدامت په باب ځینې پوښتنې وکړې. خو کله چې ساینس پوهانو د ریډیو کاربن ازموینې سرته ورسولې، ثابته شوه چې واقعا ډېره قدیمي نسخه ده. ګومان کېږي چې د 1522 او 1520 عیسوي کلونو ترمنځ د لومړي خلیفه حضرت ابوبکر صدیق د حکومت په زمانه کې پرې کار شروع شو او د دریم خلیفه حضرت عثمان رضی الله عنه د حکومت په زمانه کې بشپړه شوې ده. وروسته له هغه چې د مالدیو پارلمان د جمهور رئیس مرستیال محمد جمیل مؤاخذه کړ او خپل رسمي مقام برطرفه کړ، جمهور رئیس یامین عبدالقیوم نن خپل یو نږدې ملګری معتمد د 30 کلن احمد ادیب د نوي مرستیال په توګه ټاکلې ده. محمد جمیل په 2013 عیسوي کال کې د جمهور رئیس مرستیال شو، خو د رشوت خورۍ او اختلاس په جرم د پارلمان د اتیا غړو له جملې نه اتاوی غړو د هغه د برطرفه کولو په ملاتړ د سه شنبه پر ورځ رای ورکړې وې. مالدیو چې د هند په سمندر کې پروت دی له څو ټاپوګانو نه تشکیل شوی او زیاتره ورته خارجي سیلانان د سیل لپاره ورځي. او ټاکل شوی دا چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کینیا ته سفر وکړي. خلک دغه سفر زیات انتظار کوي. هغوی دا سفر په اصل کې خپل پلرنی وطن ته د اوباما بستر تګ ګڼي. کینیا ته د اوباما د سفر د پیل کېدو مخکې خلکو د هغه د هرکلی لپاره په سواحلي ژبه لوحې او شعارونه لیکلي دي. د ښاغلي اوباما پلار د کینیا وو او په هماغه هیواد کې زیږیدلی وو.
دروردونکو خبرونه واوریدل. عابد نور صاحب سټوډیو کې را سره دی. د عابد صاحب سره په پښتنه وو چې د افغانستان کرکټ سبا لوبه ټیم سبا لوبه کوي نو څه چانسونه دي؟ آیا که دا لوبه دی وګټي نو نړیوال جام ته به ووځي که څنګه؟
بالکل مننه خلیل خان. د افغانستان کرکټ ټیم چې په سکاټلند کې بیا اوس آیرلند کې دی د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام چې بل کال ته په هند کې کېدونکی دی هغې د پر غوراوي سیالۍ کې توقع دا وه چې افغانستان به ډېر په اسانۍ سره د لوبو کې مخکې لاړ شي، بلکې دې لوبو کې هم اوله درجه ټیمونو کې به ځان ته ځای عمومي خو ونه شو، ځکه هانګ کانګ سره چې کومه لوبه وه په آخري توپ باندې افغانستان وبایلله او هغې نتیجه کې افغانستان د سیم فائنل او د فائنل دغه منډه نه ووته. اوس یوازنۍ لوبه چې سبا ته د پاپاو نیو گینی یا پی این جی چې کوم ټیم دی د سلورم نمبر ټیم دی په دې ټورنمنټ کې هغې سره وروسته لوبه کوي. د دوړو ټیمونو کې چې هر چا وګټله هغوی به نړیوال جام ته وځي. اوس پورې چې کوم شپږ ټیمونه نړیوال جام ته د وتو په تکل کې وو، هغه سلور ټیمونه آیرلند، سکاټلند، هالند او هانګ کانګ دا معلوم شوی دی. دو ټیمونه پاتې دي، یو د عمان ټیم پاتې دی، یو د نمیبیا ټیم پاتې دی، یو د افغانستان دی، یو د پی این جی دی. نو سبا ته لوبه کیږي عمان او د نمیبیا او د افغانستان او د هانګ کانګ. د کې چې هر چا وګټل دغه دوه ټیمونه به هم نړیوال جام ته لاره عمومي. نو افغانستان ته دغه یوازنی چانس دی او مینوال هم منتظر دي چې افغانستان باید دغه لوبه وګټي. هانګ کانګ ډېر اسانه ټیم واقعا نه وبایلله. نو اوس سوال دا کیږي چې آیا دغه ټیم نه هم ګټ وګټي نو افغانستان کوم یو هیله پاتې د نړیوال جام ته هغه سبانی لوبې پورته لري؟
څنګه دغه لوبډلې سره مخکې افغانستان لوبې کړې دي ګټلې دي؟
او د افغانستان په دغه حساب باندې کمزورې ده. په دې ټورنمنټ کې دوی آیرلند نه ګټلې وه او بیا د کمزورې ټیم امریکا نه بایللې ده. نو که په زور ته ګورو نو دومره تکړه ده چې آیرلند نه ګټې شي، او که کمزورې ته ګورو دومره کمزورې ده چې امریکا نه بایلې شي. افغانستان د تیر تجربو نه باید دغه ګټه واخلي چې ټیم ساده ونه ګڼي، چې خیر دی موږ نه کمزورې ټیم دی نو موږ به ډېر ساده واخلو. او مان سره دغه شانت شي ټیم تر عادي اخیستې وې بایلله. هانګ کانګ سره هم نو سبا د خپل ټول قوت سره خپل مهارت سره او تجربه چې لري هغه د استعمال کې دغه لوبه دی وکړي هغه نه پس چې بیا سره کیږي.
نا دا 2014 کال ته د نړیوال جام دا بچیر کیږي او کومه میاست به
او هند کې دی، بل کال ته خلیل خان په مارچ کې دی او هغه داتلون کې مارچ کې. نو سبا ډیر مهمه لوبه ده د افغانستان د کرکټ سرنوشت په تړلې ده. حتی نه یوازې دا چې نړیوال جام ته افغانستان څومره چې خلک د کرکټ سره مینه لري، که غټ ټیم نه وبلی نو دونه غټ تشویش نه، چې کمزور ټیم نه وبلی نو بیا ډیر خپه کیږي. نو خدای دې وکړي سبا ته افغانستان کرکټ ټیم په پلو مینوال ته یو زیر وي.
روز باغ ورته کو مېره مننه.
هالو آشنا رادیو
خبرې اترې گفتو شنو د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع په افغانستان کې د کرنې وده. آیا د آسیایي هیوادونو د کرنې دودیز ډولونه په افغانستان کې هم اغیزمن تمامېدلی شي؟ آیا کېدای شي چې د دودیزې کرنې ځای میکانیزه شوې کرنه ونیسي؟
د شنبې نه تر پنجشنبې هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنود خبر اتره.
در واشنگتن نه در امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوری.
در نووردونکو د خبرونه لومړی راپورت. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغان حکومت د یو شمیر چارواکو د هغو څرګندونو په غبرګون چې خلکو ته د مخالف وسلوالو پر ضد د وسلو د پورته کېدو ژغ کړی دی د افغان امنیتي ځواکونو دا خبر ملاتړ ګڼلې، خو ویل دي چې بل هیڅ کوم بل فوج جوړېدو ته اړتیا نشته. اکرام شروالی د کابل څخه ریپورت راکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د افغان حکومت د یو شمېر هغو چارواکو سرګندونه چې خلک یې د مخالف وسله والو په وړاندې د وسلو پورته کولو ته بللي، د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ګڼلې او ویلي دي چې بل هیڅ کوم پوځ جوړېدو ته اړتیا نشته. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي خبر اعلان ته وویل چې یوازې افغان امنیتي ځواکونه د دغه هیواد قانوني ځواکونه دي.
غلط فهمي نه شما نه باشه کې نیروی دیگه ایجاد نشه، نیروهای قانوني افغانستان.
خاغلی صدیقي ویل په کار نه دي چې دا اشتباه وسی چې کوم بل قوت رامنځته کی. د افغانستان قانوني ځواکونه هم د ځری ځواکونه دي او دا ځواکونه د خپل مشرانو پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د بل قوت د جوړېدو سوال هم نه پیدا کیږي. د افغانستان خلک په خپل امنیتي ځواکونو باور لري او د افغانستان د خاورې اصلي ساتونکي هم د افغان امنیتي ځواکونه دي. صدیقي ویل چې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه د افغانستان قانوني ځواکونه دي چې د دغه هیواد د خاورې او تمامیت نه دفاع کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي ویل چې کوم چارواکو چې د مخالف وسله والو په وړاندې د خلکو د مصالح کېدو په باب سرګندونې کړې دي، هغه د افغانستان د ملي او ولید حکومت چارواکي دي او د هغوی سرګندونې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ډېرې مهمې دي. په دې وروستیو اونیو کې د بلخ سرپرست والي استاد تمام النور، د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید وسم او د اجرایه ریاست دوم مرستیال حاجي محمد محقق په جلا جلا سرګندونو کې د افغانستان په شمال او مرکزي برخو کې د مخالف وسله والو او په ځانګړي ډول د داعش د جنګیرو د زپولو لپاره خلکو باندې د وسلو د پورته کولو غږ کړی دی. د افغانستان د اجرایه ریاست دوم رسیل د سې شمې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په عراق او سوریه کې د داعش کړنو ته په پام لرنی دی. د ګڼي چې داعش ډله به د طالبان سره د جګړو وروسته په افغانستان کې شیعګان او هزارګان په نښه کړي. د اجرایه ریاست دوم رسیل په دغه مرکه کې په ټینګار وویل چې د خلکو څخه د دغو غوښتنو د مخالف وسله والو په وړاندې د افغان حکومت د ستراتیژۍ یوه برخه ده.
خود جزئي ستراتیژي مسته مې سه مرحله نه اردو پلیس امنیت ملی مرحله اول اربکی مکتدای دیگه که
خاغلی محقق ویل د درې پړاوونه زموږ د ستراتیژي برخه ده. اردو پولیس او ملي امنیت په لومړي پړاو کې اربکی پولیس هم یو شمېر داوی پسند کې رامسه شوې دي. د خلکو خزوختونه یو بل پړاو دی. د خلکو خزوختونه ځان ته کړنلارې لري چې چرته یې ملاتړ وشي. خاغلی محقق ویل سچې دې تر سره کوي د دولت په چوکاټ کې ترسره کوي او هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید وسم هم د سې شمې په ورځ په پاریاب کې یو خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې د افغان حکومت د مخالف وسله والو په وړاندې څه کوي د افغانستان د جمهور رئیس په سلا مشورې ترسره کوي. جنرال وسم د حاجي محمد محقق په څیر د ملشور جوړولو اوازې په کلک رد کړې. ویل چې هغوی چې دا ډول سرګندونې کوي د خپل ګرم زړه څخه غږیږي او د افغانستان حالات ورته څرګند نه دي. نږدې وونه وړاندې د بلخ سرپرست والي استاد تمام النور غنیم سره په خبرو کې د افغانستان په شمال کې د مخالف وسله والو په وړاندې د جمعیت اسلامي، جنبش ملي او حزب وحدت ترمنځ د یو ائتلاف د جوړېدو خبر ورکړی وو. د افغانستان د تیرو دوه لسیزو حالاتو په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې دغه درې ډلو کړنو ته په کتنې د چار یو شمېر کارپوهان دا ډول ائتلافونه د افغانستان تیرو ترخو وختونو ته د سړېدو په معنا ګڼي. په ولسي جرګه کې د بلخ د ولایت یو استازي میرمن ګلالی نور ساپۍ امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې دا د دغه ائتلاف په جوړېدو ډېره اندېښمنه شوې ده. میرمن ساپۍ ویل چې دا پرته د ملشه جوړولو بل هیڅ څه نه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن سعودي عربستان ته ځي څو په سیمه کې د ایران سره د اټومي موافقې د شګنی په اړه شکمنو ملګرو هیوادونو ته قناعت ورکړي. هغه سیمه ته د خپل سفر په ترڅ کې د ایران د موافقې تر ټولو کلک مخالف د اسرائیل د صدر اعظم سره هم وکتل. دا چې د امریکا د غلور پوری چارواکي وکړای سول چې په دې برخه کې اسرائیل ته قناعت ورکړي او کنه راځي چې په دې رپورت کې واورو.
تاکل شوی دا چې کاغلی کارتر اردن ته د بیرته تګ نه مخکې د سعودي عربستان له باچا سلمان او د سعودي عربستان د دفاع له وزیر سره وګوري. تر دې وروسته به کاغلی کارتر بیرته اردن ته لاړ شي او د هغه هیواد له نظامي مشرانو سره به ملاقات وکړي. کاغلی کارتر د سې شمې په ورځ اردن په شمال کې د ائتلافي ځواکونو سره د هوایي قواو په هغې اډې کې خبرې وکړې چې د سوري اهدافو په خلاف د ائتلافي ځواکونو لخوا د عملیاتو مرکز و.
مونږ به وګټو. مونږ نه پوهیږو چې دا به څومره وخت ونیسي، خو پوهیږو چې هر هغه څه چې تاسو یې دلته کوئ هغه د دې کمپاین دومره ارزښتناکه برخه ده چې اټکل یې نشي کېدلای.
خاغلی کارتر اسرائیلو تا لسفر نوروز تا اردن تطللی بو. هغه په اسرائیلو که ده صدرزم بن نمن نتنیاهو سر وقتل سو هغه تا ده ایران سر ده اتمی موافقی نوروز تا ده امنیت پا برخه که ده امریکا ده ملاتر داد ورکی. ده خاغلی نتنیاهو سیرا ده خاغلی کارتر ده هرکلی پر محال غمجنخ کاری دلن. تر هرکلی وروز تا خاغلی نتنیاهو خاغلی کارتر پا بیت المقدس که خپل دفتر ته بیوت او هلته د دوه ساعتونو د پاره یو لبل سره خبرې وکړي.
We don't agree on everything and the prime minister made it quite clear.
مون پر ټول مسلو سره موافق نه یو او صدر اعظم نتنیاهو دا په واضح ډول څرګنده کړ چې هغه د ایران د اټومي موافقې په تړاو د امریکا سره مخالف نظر لري، خو ملګری هم مخالف نظریات درلودلای شي. مونږ به د اسرائیل او په دې سیمه کې خپل نورو متحدو هیوادونو سره خبرو ته دوام ورکړو.
خاغلی کارتر د کابینې په کچه لومړنی امریکایي چارواکی دی چې د ایران سره د اتمی معاملې تر لاسلیک کېدلو نه وروسته چې تیره اونۍ وشوه اسرائیلو ته سفر کوي. د دې موافقې موخه دا ده چې پر ایران باندې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د هغه هیواد د اتمی وسلو پروګرام محدود شي. د اسرائیل او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې د همدې موافقې له قبله خړې پړې شوې. خاغلی نتنیاهو د ایران سره اتمی موافقه په تاریخ کې د نورو موافقو په پرتله یو ناوړه معامله وبلله او ژمنه یې وکړه چې د متحده ایالاتو په کانګرس کې به د خپلو ملګرو له لارې د دې موافقې مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په برتانی کې دا بس تود سوی دی چې د اسلامي دولت د تراګری ډلې یا داعش سره څه ډول مبارزه وسی. صدر اعظم ډیوډ کیمرون د داعش د تبلیغاتو د لمنځه وړلو او د داعش سره د برتانویانو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره د نوي پالیسۍ اعلان کړی دی.
د اسلامي دولت ډله یا داعش دغه ډول ویډیوګانې خپروي. په دې ویډیو کې د سوریې سرتیری وژني. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د همدې ډول تبلیغاتي ویډیوګانو مخنیوي کوي.
موږ به نوي او ډیر مشخص قوانین وضع کړو چې حکومت وکولی شي د دې ډول ویډیوګانو د خپرونکو مخنیوي وکړي او دوی د نفرت خپرولو ته پرې نه ښودل شي.
خو د ښاغلي کیمرون منتقدین وایي د هغه هدف د برتانیې ټول مسلمانان دي.
هغه په ډیر واضح ډول دا دریز غوره کړی دی چې یوې خواته مونږ یو او بلې خواته هغوی، هغه خلک تقسیموي او یو له بلې جلا کوي. هغه په دې اړه مباحثه نه کوي بلکې غواړي چې مخالفین چوب کړي.
بلخوا هغو ډلو د کیمرون د پالیسیو هرکلی وکړ چې د سخت دریزۍ سره مبارزه کوي، خو څېړونکي دا پوښتنه کوي چې آیا د کیمرون دغه نوي پالیسۍ د داعش سره د خلکو د یو ځای کېدلو اساسی وجوهات لمنځه وړلی شي.
یو ټکی چې د سخت دریځۍ او د سخت دریځو سره د مبارزې په دې نویو پالیسیو کې نه ښکارېږي او اکثریت خلک د هغه ټکی په اساس سخت دریځه کیږي د بریا مفهوم دی.
اشرف وایي یو کال وړاندې د داعش لخوا د عراق ته یو شمیر سیمو نیول کېدل اوس هم خلکو ته د بریا احساس ورکوي. دی زیاتوي چې د همدې پرمختګونو باید مخنیوی وسي. د برتانیې حکومت په سوریه کې د داعش سره د مبارزې په څرنګوالي بحث کوي، خو د ځواکونو د استولو امکان یې رد کړی دی.
په دې اړه ډېر واضح نظر لرو او هغه دا چې موږ هیڅ یو عمل باید د بشار الاسد او د هغه د حکومت سره د مرستې باعثونه ګرځي.
اشرف زیاتوي لویدیز باید د اولویتونو له ټاکلو ونه ویریږي.
په اولویتونو کې د اسد موضوع د داعش تر هغې باید لاندې وي. که انتظار ورته وشي نو زه ویر لرم چې دا د داعش جنجال په څو لسیزې خپرېږي او روان به وي.
پر داعش باندې د هوایي بریدونو د ائتلاف مشري متحده ایالات کوي، خو ډیوډ کیمرون غواړي چې په دې ماموریت کې د برتانیې ونډه له عراق څخه سوریې ته وغځوي. د دې کار لپاره دوی د پارلمان موافقې ته اړتیا لري او دا کار کې دای شي څو میاشتې وخت ونیسي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو پیغام چې د امریکا شغه آشنا رادیو څخه مو اوریدئ. له دې مخکې چې کوم راپورټ وو د آشنا ټلویزیون راپورټ وو چایب خبرین وړاندې کړو. زموږ خبریال زبیح الله غازی په ختیځ کونړ کې د پوځ د یو سرتیري ژوند ته کتنه کړي چې په دواړو سترګو ړوند سوی دی.
د افغان پوځ دغه سرتیری به یو خپلو ملګرو ته د جګړې قومانده ورکوله، خو اوس یې په څنګ کې پر ټوپکو سنبال سرتیری نه دی ولاړ. د هغه په موټر شوی چاودنې لغبر ګسترګو خلاص کړي او په دې تمشپې سبا کوي چې کوي تداوی وشي نو بیا ځلې به د حکومت له مخالفو سره جګړې تودې وساتي. درې میاشتې کېږي چې بریدمن لایان الله د نیمروز په ولایت کې د خښ شوي مین ښکار شوی دی.
په نیمروز ولایت کې ما درې کاله وظیفه اجرا کړله، درې کال چې زما کله دوه میاشتې ورته پاتې وي. بس نیمروز د خاشروت ولسوالۍ کې لس نفر را سره ځم، بریدمن وم، زه ته مخکې وم، ماین را باندې پیژار وکړو، هغې نه وروسته بس ما دواړو سترګو نظر د لاسه ورکړو.
هغه د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې اوسي. بریدمل ایان الله په اوسته د دې لپاره تللی و چې د خپلې خاورې ساتنه وکړي، خو دغه هیلې لا په زړه د یوه لوی ارمان په توګه پاتې ده. هغه چې په ژړغوني اندازې له امریکا غږ سره خبرې کولې، له افغان حکومت نه یوازې یوه هیله لري.
ډېر ما باندې یو سخت حالات دي، تورتمونو کې پروت یم، شپه ورځ نه نیمه یو شانته دي. نو حکومت زما غوښتنه او دغه وکړي ما یو کم ملک ته ولیږي او دغه وکړي زما علاج وکړي، نو انشاءالله زه به هم د خپل وطن دفاع دپاره او خدمت دپاره آماده یم.
هغه وایي کورنۍ په شخصي لګښت هند ته بوته، هلته درملنه کېده، خو $10,000 د دوی له وسه نه و پوره، ځکه خو اوس په خپل کاله کې لکه د یوه بندیوان په توګه ژوند تېروي.
هلو آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفت و شنود. د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع په افغانستان کې د کرنې وده. آیا د آسیایي هیوادونو د کرنې دودیز ډولونه په افغانستان کې هم اغیزمن تمامېدلی شي؟ آیا کېدای شي چې د دودیزې کرنې ځای میکانیزه شوې کرنه ونیسي؟
د شنبه نه تر پنجشنبه هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنود، خبرې اترې.
درنو اوردونکو، د خبرونو لنډیز به یو پلا بیا واورو.
د فاریاب د ولایت د المار ولسوالۍ په یو مارکیټ کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې وه، نن د چهارشنبې په ورځ یو ځان مرګي برید وکړ. د اے پی خبری اژانس وایي چې په نننۍ چاودنه کې 19 کسان وژل شوي دي او 18 کسان زخمیان دي. تر اوسه پورې د هغې مرګانې حملې ذمهواري چا نه ده قبوله کړې، خو زیات ګمان په طالبانو باندې کېږي، ځکه چې په همدغه ولسواله کې حکومتي قواوې د طالبانو په ضد تعرضي عملیات کوي. د اوروزګان ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو یو سپین ږیری قومي مشر وژلی دی او د هغه مړی د ونې پورې زړولی و. د خاص اوروزګان ولسوال عبدالکریم امریکا غږ ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ سهار وختي کله چې ملک عباس خان له خپل کور نه د زراعتي ځمکې په لور روانو، طالبانو پرې حمله وکړه. د هسپانی حکومت نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې د سوریې له چارواکو نه به د دریو آزادو هسپانوي ژورنالیستانو د سرنوشت د معلومولو په اړه مرسته وغواړي. د سوریې په جنگ ځپلي شمالي ښار حلب کې دغه کسان ورک شوي دي. هسپانیې دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د خبري رپورټونو له مخې یو جاپاني آزاد ژورنالیست هم په سوریه کې لادرکه شوی دی. د استرالیا حکومت وایي و کوچنۍ کښتۍ چې یو شمېر ویتنامیانو پکې د استرالیا په لورې سفر کوو او غوښتل یې چې په هغه هیواد کې سیاسي پناه واخلي، د استرالیا سمندري قواوو ګیر کړې ده او بیرته به خپل هیواد ته وشړي. چارواکي وایي چې د لګیو نه جوړه شوې کښتۍ کې ښځې او ماشومان هم سپارو. یو لړ پوړی ایرانی مقام وایي چې ایرانی ډیپلوماتانو د هغو امریکایانو په اړه له متحده ایالاتو سره خبرې کړې دي چې دا وخت په ایران کې په قید کې دي. د ایران د خارجه وزارت مرستیال عباس عراقچی نن د چهارشنبې په ورځ په تهران کې خبر اعلان ته وویل چې د دې موضوع ذکر په جنیو کې د ایران د اټومي پروګرام په باب د مذاکراتو په زمین کې شوی و. توقع ده چې د جاپان د سمندري پوست قواوې به د هند په سمندر کې د اکتوبر په میاشت کې د هند او متحده ایالاتو د سمندري قواوو په ګډو تمریناتو کې ګډون وکړي. جاپاني چارواکو نن د چهارشنبې په ورځ د هغو سمندري پلیټفارمونو تصویرونه خپاره کړي دي چې د چین د ختیځ چین په سمندرګي کې د تیلو او طبي زیرمو د راوستلو لپاره چین جوړې کړې دي. ایټالیوي څارنوالان وایي دوه کسان چې پولیسو د ټیریریزم په ګمان نیولی دي غوښتل چې په ایټالیا کې د امریکا په یوې نظامي اډې باندې حمله وکړي. او ورسته له هغه چې د مالدیو پارلمان د جمهور رئیس مرستیال محمد جمیل مؤاخذه کو او خپل رسمي مقام له طرفه کو جمهور رئیس یامین عبد القیوم خپل نږدې ملګری معتمد تدریس کلن احمد ادیب د جمهور رئیس د نوی مرستیال په توګه وټاکو.
درنو مردون کوز مشخ پرونه پر دې ځای پات رسیدي هرمونیس هي د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن شپې په ادبي خبرونه کې د کوزي پښتونخوا ادیب شاعر او لیکوال راجوري خټک په ادبي خدمتونو لیکوال عبدالغفور لیوال ژغی جوړدل مهیروي اوس درې برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. هله دا چې دې خبرونه ته هم غوښتي رادیو